د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موږ نوري هرکلی کوم. اول چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په افغانستان کې که هر چارواکی په اداري فساد کې لاس ولري مسؤول نه دی. لوی څارنوالۍ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې هیواد کې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ باید نور ختم شي. د حقیقت څه دی؟ په اونیس پروګرام کې مو له فرانس مایکل ملبن سره په دې اړه مفصلې خبرې کړې چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. له بل اونیس پروګرام سره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق یونیسف دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، لومړی رحمت الله افغان ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په خوګیاڼیو او هسکې مینې ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې درشتنه د دولت وسلوال مخالفان وژل سوي. په ننګرهار کې د نارنجګل دودیزه کلنۍ مشاعره او میله پیل سوه، او د عراق په پلازمینه بغداد کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په پرنۍ انتحاري حمله کې د وژل سویو کسانو شمېر 15 تنو ته ورسېد. اوس هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په خوګیاڼیو او هسکې مینې ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې درش تنه د دولت وسلوال مخالفان وژل سوي. د ننګرهار د امنیت قمانداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د خوګیاڼیو ولسوالۍ په پیرخیلو سیمو کې هوایي برید سوی چې له امله یې 24 تنه وسلوال طالبان وژل سوي. نوموړی وایي په وژل سویو کسانو کې د چپرهار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال عادل هم شامل دی. مشرقیوال زیاته کړه په ورته وخت کې د هسکې مینې ولسوالۍ د اغاز په سیمه کې هم هوایي برید سوی چې له امله یې شپږ تنه د شیان وژل سوي، چې په وژل سویو کې درې تنه بهرنیان هم شامل دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې بریدونو په تړاو تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د فرانوی والی وایي چې د دې ولایت امن کول یې په لومړیتوبونو کې دي. محمد عارف شاه جهان چې د چهارشنبې په ورځ په کار پیل وکړ، د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي.
ما از اینجا با او دوستایی که از ولایت ترا هستند و هنوز هم در سوشوش مخالفین هستند به طرف زنا بروز اولی که آمدیم دست سون و دست آشتی را دراز میکنم.
د فرا وسلونکي بیا د امن د ټینګښت ترڅنګ د دې ولایت لپاره د بیا رغونې د زیاتو پروژو غوښتونکي دي. محمد عارف شاه جهان د ولسمشر د یو فرمان له مخې د اسف ننګ پر ځای د فرا د نوي والی په توګه ټاکل سوی. د کونړ د امنیت قمندانۍ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستانی پوځیانو په سرکاڼو او خاص کونړ ولسوالیو د توپونو لسکونو ډزې کړې دي. د امنیت قمندانۍ ویان فرید الله دهقان د ازادي راډیو خبریال ته وویل په دې تازه بریدونو کې چاته د سر او ځان تاوان نه دی رسیدلی. په همدې حال کې د کونړ یو قومي مخور حاجي دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی ځواکونه نه یوازې د توپونو او راکټونو ډزې کوي، بلکې په مختلفو نقطو کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت او سرحدونو سرحدي ځواکونه وایي دوی چاته اجازه نه ورکوي چې پاکستانی سرتیری د افغانستان خاورې ته ننوځي او د وطن له یو لوی خاورې څخه به هم په سر په بیه دفاع وکړي. او په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره او میله پیل سوه. له جلال آباد ښاره د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغې مشاعرې ته له مرکز کابل څخه د ولسي جرګې د استازو په ګډون یو شمېر چارواکي او همدارنګه په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم ورغلي دي. د نارنج ګل دودیزې مشاعرې د ارزښت په اړه افغان پیژندل شوي شاعر پیر محمد کاروان ازادي راډیو ته وویل
پیاوړتیا دپاره دغه سه مشاعرې بیا دغه سه دودیزې مشاعرې چې په هغه کې سلګونو شاعران د نظر خواندان لیکوالان کره کتونکي راځي زه به تر ډېر سره رسېږي.
نارنج ګل دودیزه مشاعره چې هر کال په حمل کې په ننګرهار ولایت کې جوړیږي له افغانستان سربیره د کوزې پښتونخوا ځینې شاعران هم پکې ګډون کوي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د عربي هیوادونو مشران وایي دوی تیار دي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره د سولې پلان له سره پیل کړي او په دې توګه یو ځل بیا د یو فلسطینی دولت د جوړېدو په بدل کې له اسرائیل سره د بشپړو اړیکو د ټینګېدو امکانات مخته کوي. د عرب لیګ د ټولنې غړیو هیوادونو په اردن کې په یو ورځني سرمشریزه کې چې پرون پای ته ورسېده یو ځل بیا په منځني ختیځ کې په جدي او اغېزمن ډول د سولې د خبرو د ادې کېدو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. دوی ژمنه وکړه چې د دو دولتونو د حل لارې پر اساس به د دغه کړکیچ د پای ته رسېدو لپاره یو مشخص زماني جدول مخې ته ونیسي. د عرب لیګ دغه سرمشریزه په داسې حال کې جوړیږي چې په راتلونکو اونۍ کې درې مهم عربي مشران په واشنګټن کې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ګوري. د اردن پاچا عبدالله، د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د دغه سرمشریزې ترڅنګ پرون سره وکتل چې په سپینې ماڼۍ کې له دې کتنو مخکې خپل دریځونه سره همغږي کړي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمان صفادی وویل دغه سرمشریزې دا پیغام ورکړل چې عربي ټولنه لیواله ده چې د ټرمپ له ادارې سره د دو دولتونو د رامنځته کېدو لپاره خبرو اترو کې همکاري وکړي. د ټرمپ د نړیوالو چارو استازی جیسن گرین بلانټ د دغه سرمشریزې ترڅنګ د اردن، مصر او قطر د بهرنیو چارو له وزیرانو سره پر لیدنو کتنو سربیره د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره هم خبرې وکړې. هغه عربي مشرانو ته وویل چې ټرمپ باور لري چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سوله ممکنه ده او پر سیمې او نړۍ به اغیز مثبت وي. په دغه سرمشیزه کې د عربي نړۍ لخوا د 2002 میلادي کال د سولې پر هغه پلان ټینګار وشو چې له اسرائیل سره په دې شرط د اړیکو د اډیکېدو وړاندیز کوي چې د یو فلسطینی خپلواکه دولت د جوړېدو لپاره اسرائیل لاندې کړې سیمې بیرته فلسطینیانو ته ورکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په پرونۍ انتحاري حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی. په دغه حمله کې چې د عراقي چارواکو په وینا برید کوونکي له چاودېدونکو موادو ډک یو ټانکر د پولیسو له یوې پوستې سره وچاو 45 تنه نور ټپیان شوي هم دي. په وژل شویو کې لږ تر لږه درې پولیس او نور ملکي وګړي دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت ډلې دا ډول حملې تر خپلې ولکې لاندې موصل کې چې اوس د عراقي ځواکونو عملیات پکې جریان لري ترسره کړي دي. او د تاجکستان د پایتخت دوشنبه محکمې د هغه سړي ادعا څېړي چې وایي پولیسو ترې د شکنجې په زور د اشډلې ته د وسلوالو د جذبولو اعتراف اخیستی. د 29 کلن جاویدان حکیموف چې په تیره جنوري میاشت کې نیول سوی مدافع وکیل پرون وویل چې پولیسو نوموړی د تحقیقاتو پر مهال ډېر سخت وهلی. حکیموف محکمې ته ویلي د پولیسو د مرکز په زیرزمینی کې افسرانو په وهلو د ده په زور ماته کړه او برقي شرطونه یې ورکول. محکمې د حکیموف د وکیل دا غوښتنه چې د دې ادعا د ثبوت لپاره د ده د موکل طبي معاینه وسي رد کړې ده. د دوشنبې په محکمه کې د پولیسو یو شمېر افسرانو هم څرګندونې وکړې او دا اراده کړه چې ګواکې جاویدان حکیموف یې شکنجه کړی ده. پر حکیموف تور دی چې په عراق او سوریه کې د داعش لپاره تاجک اتباع جذبول. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. ولنې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په افغانستان کې که هر چارواکی په اداري فساد کې لاس ولري مسؤول نه دی.
هر شخص یا هر فرد در هر موقف یا موقعیتی که قرار داشته باشد، اداره لوی سارنوالی قسمت تطبیق قوانین از هیچ گونه تلاش و توسل به وسایل مشروع دریغ نخواهد کرد.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه سفیر وایي په دې هیواد کې له مجازات څخه د معافیت فرهنګ باید نور ختم شي. د حق څه دی په اونیس پروګرام کې مو له فرانس مایکل ملبن سره په دې اړه خبرې کړې. د هلمند والی وایي که مو په ژمي عملیاتو نه کړل خو د هلمند د سقوط مخه مو ونیوله او په نوي عملیاتو کې به ډېرې سیمې امنې کړو.
ولسونو ته انشاءالله د دې اطمینان ورکوم چې موږ به د سږکال عملیاتي پلان په ترڅ کې انشاءالله وکولای شو چې ډېرې ساحې به د دښمن نه ونیسو او ډېر ځایونه به خوندي کړو.
د فراه اوسیدونکو وایي سږکال د نیالګیو په کینولو کې پراخه ونډه اخیستې، خو د ښاروالۍ ریاست له چارواکو هم غواړي چې د ښار زرغونتیا ته پاملرنه زیاته کړي. دغه راز د ازادي راډیو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق یونیسف بل اونیس پروګرام هم د خپرونې په دوهمې نیمه کې مه هېروئ. د د افغانستان لوی ترنوالی وای قانون پر ټولو یو شان پلی کیږي او په فساد کې ښکیل کس که هر څوک وي مسؤلیت نه لري. د لوی ترنوالی ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل دا اداره د فساد پر ضد مبارزه کې زیاتې لاسته راوړنې لري، خو د هغه په خبره دا مبارزه زیات وخت ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د معافیت کلتور نور باید په دې هیواد کې ختم شي او د فساد پر ضد مبارزې ته باید جدي پاملرنه وشي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د فساد پر ضد مبارزه لا خپلو اهدافو ته نه ده رسیدلې او دا بهیر به په جدیت سره دوام ومومي. د لوی څارنوالي وایان جمشید رسولي پرون ازادي راډیو ته ویل په فساد کې ښکیل هیڅوک مسؤول نه دي او قانون به پر ټولو یو شان عملي کیږي.
میره به شما اطمینان میتیم که هر شخص یا هر فرد در هر موقف یا موقعیتی قرار داشته باشه
دی وی زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هر کس او یا فرد چې په هر موقف او سطح کې وي او جرم وکړي، په ځانګړي ډول که د اداري فساد جرم وي او د هیواد نافذه قوانین لوی څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې هغه قضیه وڅېړي، نو د قانون په عملي کولو کې به له هر ډول هڅې او مشروع وسایلو کارولو درېغ ونه کړي. د لوی څارنوالۍ تر دې څرګندونو د مخه په افغانستان کې د روپۍ ټولنې ځانګړي استازي اداري فساد د افغانستان د حکومت او ولس پر وړاندې یو ستر چیلنج بللی و. فرانس مایکل ملیبن ازادي راډیو ته وویل چې د دې لپاره چې په افغانستان کې له مجازاتو څخه د معافیت کلتور ختم شي، په فساد کې ښکیل لوړ رتبه چارواکي باید مجازات شي. ښاغلي ملیبن پر افغان حکومت غږ وکړ چې په عدلي او قضایي سیستم کې شفافیت راولي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي که څه هم د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو را په دې خوا د فساد پر ضد مبارزه کې لاسته راوړنې لري، خو دا مبارزه به وخت ونیسي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي
برنامههایی که تا امروز به خاطر مبارزه با فسادداری در داخل ادارې لوی څارنوالي عملي شده،
دی وایي له اداري فساد سره چې کوم پروګرامونه تر اوسه په لوی څارنوالۍ کې عملي شوي دي او یا لوی څارنوالۍ چې په خپل عدلي او قضایي چلند سره په دې برخه کې کومه مبارزه کړې ده، ډېره ګټوره، اغېزمنه او اساسي وه، خو دا اقدامات په هیڅ صورت کې کافي نه دي. د شفافیت د نړیوال سازمان د 2016 میلادي کال د راپور له مخې افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې له مخې د دوی په فهرست کې و درجې ښه شوی دی.
وهم دل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په افغانستان کې که هر چارواکی په اداري فساد کې لاس ولري مسؤل نه دی. په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د حکومت د رواني مبارزې په اړه مو په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې له سفیر سره وړاندې د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مفصلې خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شر 15 په صافه وازی اوریدلی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلطان محمد سرور د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن ټایمز د خپلې یوې مقالې په عنوان کې لیکي چې افغانستان ته د نورو سربازانو استول ایجابوي چې د غزواکونه ښایي پخوانۍ تیروتنې په پام کې ونیسي. ورځپاڼه د امریکایي منصبدارانو له قوله لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اوسنی ماموریت تر پخواني ماموریت ډیر توپیر لري. امریکایي او ناتو ځواکونه چې پخوای ماموریت حربي وو، اوس افغان ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو او نورو یاغیانو په وړاندې جګړه کې مرستندوی رول لري او دوی ته مشورې ورکوي. جګړن پول ریویرا چې 15 کاله مخکې هم په هلمند کې وو، واشنگتن ټایمز ته ویلي دي چې اوسنۍ ماموریت تر پخواني ډېر متفاوت دی. جګړن ریویرا وایي چې بهرنیو ځواکونو په خوا په جګړه کې مخکښ رول درلود، خو اوس دغه رول د افغان ځواکونو دی. نوموړي چې په روان پسرلي کې له 300 نورو سربازانو سره افغانستان ته ځي، خپل نوی رول یې په یو مثال کې تشریح کړی او ویلي دي چې اوس به زه موټر نه چلوم، موټر چلوونکی به بل څوک وي او زه به یوازې مشورې ورکوم چې څنګه یې ښه او مسؤل وچلوي. ورځپاڼه لیکي چې تر ټولو مهمه خبره خصوصا هغو سربازانو ته چې لومړی ځل افغانستان ته ځي دا ده چې دوی افغان سربازان ښه وپیژني او د کلتور په هکله معلومات ولري. د هنري ګونزالیس په نامه یو منصبدار ورځپاڼې ته ویلي چې امریکایي سربازان ښایي افغان عسکرو ته درناوی وښیي او که په یو ډول یې بې احترامي وشي نو افغان سربازان یې په زړه کې ساتي او ذهنونه یې اوږدې حافظې لري. بلخوا فارن پالیسی خبرونه د تفسیرو او نظریاتو په برخه کې د افغانستان په اکلا د هاروارد د پوهنتون د یوه استاد سټیفن ام والت یو مقاله خبره کړې ده. نوموړی په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې د تاریخچې له بیان وروسته د شخړې په ډیپلوماتیک حل ټینګار کوي. سټیفن والت لیکي سره له دې چې امریکا د افغان ځواکونو په روزنه لسګونه میلیارده ډالر لګولی دي، خو بیا یې هم داسې یو ځواک نه دی روزلی چې یاغیان احتوا کړي. وسلوالو طالبانو تر خپل واک لاندې سیمې پراخې کړې دي او اوس دې ته ضرورت لیدل کېږي چې نور ځواکونه هم افغانستان ته واستول شي. نوموړی د افغانستان شخړه یو دلدل ګڼي او وایي چې پراخه سیاسي روغه چې ټولې کورنۍ سیالې ډلې سره پخلا کړي او بهرني قدرتونه چې په دغه هیواد کې لاسوهنه کوي رغونکي رول لوبولو ته وهڅوي د ستونزې اوږدمهالی حل دی. د فارن پالیسی په دغه مقاله کې راغلی دی چې اوس تقریبا ټول په دې پوهیږي چې د پاکستان خاورې څخه د وسلوالو طالبانو استفاده او دوی سره د پاکستاني استخباراتو مرسته یوه اساسي ستونزه ده. د هاروارد د پوهنتون دغه استاد لیکي چې په افغانستان کې برای ایجابوي چې پاکستان ته قناعت ورکړل شي چې خپله تګلاره بدله کړي او د دغه مطلب ترسره کول که ناممکن هم وي، خو په نهایت کې یو ډیپلوماتیک چیلنج دی نه پوځي. سټیفن والت لیکي چې له پیاوړي پرمختللي او څرګند ډیپلوماتیک زیار پرته په افغانستان کې اوږدمهالی برای لري برېږي.
د هلمند والی وایي کومو په ژمي عملیاتو نه کړل، خو د هلمند د سقوط مخه مو ونیوله. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې به د هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات دوام ولري چې له لاسه وتلي دي. په اوس وخت کې د هلمند ویل کېږي شپږ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او په نورو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د هلمند ولایت شورا بیا د لښکرګاه په شاوخوا د جګړو شدت ته اندېښنه لري، خو د هلمند چارواکي وایي چې عملیات روان دي او وسلوال به له هغو سیمو څخه په شا کړي چې ښار ته نږدې دي. په دې اړه نور حال له لښکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپورټ کې.
د هلمند والی وایي ژمی د افغان ځواکونو په بیا روزنه او تجهیز تیر کړ، خو د خالد په نوم تازه پیل شو عملیاتو کې به هغه سیمې بیرته د وسلوالو ونیسي چې په تیر یو کال کې د افغان ځواکونو څخه دوی ته پاتې شوي وي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته ومنل چې یو شمېر فرصتونه د لاسه ورکړ، خو ډاډې ورکړ چې ډېر ژر به د لشکرګاه پر شاوخوا روانې نامنۍ پای ته ورسیږي.
چې هغه قوتونه چې موږ په لاس کې لرو او هغه ظرفیت چې موږ لرو په امنیتي او برخه کې، موږ د هغې په بنا د عملیاتو پلان جوړ کړی او تر اوسه پورې الحمدلله موږ موافق روان یو او ولسونو ته انشاءالله د دې اطمینان ورکوم چې موږ به د 3 کال عملیاتي پلان په ترڅ کې انشاءالله وکولی شو چې ډېرې ساحې به د دښمن نه ونیسو او ډېر ځایونه به خوندي کړو.
خوشپړ میاشتې کېږي چې حکومتي مسؤلین په یوه خوله ښار ته په نږدې سیمو کې په نن او سبا کې د عملیاتو د پیل خبرونه ورکوي. د هلمند والی د خلکو د دین وکي په ځواب کې چې ولې د لشکرګاه پر شاوخوا او مرکزي ولسوالیو کې د ژمي پر مهال عملیات ونه کړل، وایي په دغه موده کې نه یوازې ځواکونه راتلونکو عملیاتو ته چمتو کړل، بلکې د هلمند او په خاص ډول لشکرګاه د سقوط مخه هم ونیوله.
موږ وکولای شو پروسه کال او یاده تر اوسه چې د دښمن هغه هجوم چې دوی په لشکرګاه باندې راوړی و، هغه هجوم چې دوی په هلمند باندې راوړی و او د سیمې استخباراتو په واسطه باندې دوی غوښتل چې هلمند ته سقوط ورکړي، موږ وتوانېدو چې هغه دفع کړو او اوس الحمدلله موږ برعکس د پیشروی په حالت کې یو. نو هماغه ده چې اوس مو دا چانس پیدا کړی.
که څه هم د نادالي په یو شمېر سیمو کې افغان ځواکونه په عملیاتو بوخت دي، خو دغه عملیات د خپل سست حرکت له امله د خلکو په خاص ډول هغه کورنیو د نوک سره مخامخ دي چې د نامنوي څخه بېځای سوي او د بیرته تلو ورځي او شپې شماري. د هلمند ولایتي شورا غړی حسین علي زاده وایي وسلوال توانېدلی دي چې د نادالي د عملیاتو پر مهال جوړ شوي پوستې تر خپل بریدون لاندې راولي او په دې ډول روان عملیات له ستونزو سره مخامخ کړي.
واقعا عملیاتی که به سمت ولسوالی نادالی
دی وای رشتیا هم هغه عملیات چې د نادالی ولسوالی د مرکز په لور پیل شوي دي، متاسفانه څنګه چې د خلکو غوښتنه وه حکومت وعده کړې وه پر مخ نه دي روان. عملیات ډېر سست روان دي او هغه سیمې چې تر دې دم افغان ځواکونه نیولې دي ډېرې کمې دي. موږ د مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوو چې د پراخه چانو د عملیاتو لپاره نه یوازې تازه دمې سرتیرې راولېږي، بلکې کافي وسلې او مهمات هم اړتیا ده. که څه هم د ژمي په تیرو دریو میاشتو کې د لشکرګاه پر شاوخوا د جګړې شدت کم شوی و، خو په دې وروستیو کې بیا د ښار پر امنیتي کمربند د وسلوالو د بریدونو ډیروالي خلک اندېښمن کړي دي او پر حکومت له دې امله چې ولې د لازمو فرصتونو څخه ګټه وانخیستل نیوکه کوي. دا چې باندې دلی کې اوسنی روان عملیات چې د سست او پټه په ولاړ حالت له امله د خلکو له سختو نیوکو سره مخامخ دي، کولی سي په راتلونکي اوړي کې چې د جګړې او بل فاصل به وي د لشکرګاه امن ته ګټه ورسوي لا د وخت نه وړاندې خبره ده. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدل شي. له 2 بجو وروسته په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د افغانستان قانونو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د قانونو په برخه کې حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د شفافیت د څار سازمان د عدالت غوښتنې د برخې مسؤول د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت په ډیرو نړیوالو او کورنیو غونډو کې د قانونو د سکتور په برخه کې د اصلاحاتو ژمنې کړي خو په عملي کولو کې پاتې راغلی. په عین حال کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت مسؤولین بیا وایي چې په خپلو چارو کې بریالي دي او په دې وزارت کې خاصو اصلاحاتو ته په دې برخه کې البته اړتیا نه لیدل کېږي. نور حالې د وصل وصال پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان له قانونو نه د سر یو شمیر بنسټونه وایي افغان حکومت د قانونو په برخه کې د اصلاحاتو په راوستو کې پاتې راغلی او د قانون او پټرولیم وزارت نوې رهبري به په دې حق له لاسمایښت او ستونزو سره مخ وي. د افغانستان د شفافیت د سر سازمان د عدالت غوښتنې د برخې مسؤول ناصر تیموري د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت نوې رهبري باید هڅه وکړي چې د قانونو په برخه کې د حکومت کړیو ژمنو ته عملي بڼه ورکړي.
اصلاحات متعدد که حکومت وحدت ملی
د قانونو د سکتور په برخه کې د اصلاحاتو په اړه کوم ژمنې چې د ملي یووالي حکومت د بروکسل کانفرنس په ګډون په مختلفو نورو ناستو کې کړي هیڅ یو یې نه دی عمل شوی. د قانون او پټرولیم وزارت نوی رهبری د دې ترڅنګ چې د ملي یووالي د حکومت د کړیو ژمنو د عملي کولو دنده لري همدارنګه د تیرو دوه کلونو پاتې کارونه هم ورته په مخ دي.
ښاغلی تیموري وویل د افغانستان ټول استخراجي سکتور بیړنیو اصلاحاتو ته اړتیا لري او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د شفافیت د سر سازمان د معلوماتو له مخې له یو کال څخه ډیره موده کیږي چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د یو باصلاحیت مشر له تشې سره مخ ده چې له امله د افغانستان د قانون په برخه کې ستونزې ډېرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې میرمن نرګس نهان د قانون او پټرولیم وزارت ته کاندیده کړې خو ناصر تیموري وایي که میرمن نهان د ولسي جرګې لخوا تایید شي نو ډېر کارونه یې په مخ کې دي. سمود وړاندې اروپایي ټولنې هم له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخنیوی وکړي. ولسمشر مڼې بیا د اروپایي ټولنې د وروستۍ اعلامیې په غبرګون کې وویل چې د قانونو په قراردادونو کې د یو لړ ستونزو له امله د ملي وحدت حکومت هیڅ قرارداد تر هغه نه لاسلیک کوي چې په اړه هر اړخیزې څېړنې ونه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت مسؤلین بیا وایي چې په دغه وزارت کې خاصو اصلاحاتو ته اړتیا نه لیدل کېږي او غیر قانوني کیندنې یوازې په نامنو سیمو کې دي. د دغه وزارت ویان ذبیح الله سروري ازادي راډیو ته ویل چې د قانون او پټرولیم وزارت ټولې چارې د قانون سره سمې پر مخ سي او د اصلاحاتو په برخه کې هر ډول اندېښنې بې ځایه دي.
د وظیفې د کوم لایحې وظایف چې د وزارت د همغه مطابق باندې کار روان دی او کار کیږي. هر هغه کله چې دلته د اصلاحاتو ضرورت ولیدل شي جلالت ماب رئیس جمهور هر ورځ تاري هغه به اصلاحات پکې اصلاحاتو ته هدایت ورکړي او دا اصلاحات به موږ پکې په وزارت کې وارد شي او دا اصلاحات به راشي. بله موضوع د غیر قانوني کانکندنو د غیر قانوني کانکندنې په افغانستان کې په ناامنو مناطقو کې ده.
ښاغلی سروري وایي د قانونو د غیر قانوني کیندنو په اړه د قانون او پټرولیم وزارت خپل پلان اجرایوي ادارو ته سپارلی تر څو په دې برخه کې اجرات وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینم. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تو دین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه امیده نمانی ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې
نن دې پروګرام وار دی، تاسو ته هم دا یو فرصت دی چې وکولای شئ په مستقیم ډول د موضوع په ارتباط خپل نظر ورکړي، او هم که پوښتنه لري د مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ. د فراه اوسیدونکي وایي سږکال یې د نیالګیو په کینولو کې پراخه ونډه اخیستې، خو د ښاروالۍ ریاست له چارواکو هم غواړي چې د ښار زرغونتیا ته پاملرنه زیاته کړي. د چارواکو په وینا سږکال یې تر اوسه 400,000 نیالګي کینولې دي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت د ښار اوسیدونکي وایي چې دغه ولایت د ښاروالۍ ریاست باید دوی سره په ګډه د ښار د زرغونتیا لپاره کار وکړي. دوی وایي چې دوی سږ کال د ډېرو نیالګیو کښېنولو کار پیل کړی دی، خو د ښاروالۍ ریاست بیا تر دوی په دې برخه ډېر مسؤلیت لري تر څو ښار زرغون کړي. دوی وایي چې باید د ښاروالۍ ریاست د ښار په سړکانو او لویو لارو باندې نیالګي کښېنوي تر څو د فراه ولایت لا هم زرغون شي، او همداشان د چاپیریال د سمسورتیا په برخه کې هم کار وشي. په همدې حال کې د فراه ولایت ولایتي چارواکي وایي چې دوی هم سږ کال د فراه د ښار د زرغونتیا لپاره ډېر نیالګي کښېنولي دي. د فراه ولایت چارواکي عبدالرحیم ساقزی وایي چې دوی او نورو ادارو په فراه کې سږ کال کابو 400,000 نیالګي کښېنولي، او همداشان اوس هم دغه بهیر روان دی. د ښاروال په خبره خلکو هم په دې برخه کې ډېره پاملرنه کړې، او تر 25,000 زیات نیالګي یوازې د خلکو لخوا د فراه په ښار کې کښېنول شوي دي. ښاروال همداشان د خلکو څخه غواړي د نیالګیو د ساتلو لپاره دې هم زیاته پاملرنه وکړي.
هیوادوالو هم یو اندازه نیالګي خپل د کورو مخو کې کښېنولي دي. نو تقریبا 25,000 نهاله موږ خپله کښېنولي، او دغه په مجموع کې که ووایو شاید د 5,000 نهالانو په شاوخوا کې موږ او خلکو ټولو او په ګډه شاید کښېنولي اوسي.
د فراه ولایت چارواکي او خلک په داسې حال کې په دغه ولایت کې د نیالګي د پروسې د کښېنولو لپاره د ډېرو هڅو خبره کوي چې هر کال په دغه ولایت کې په زرګونو نیالګي کښېنول کېږي، خو وروسته بیا د نه پاملرنې له امله بېرته له منځه ځي.
په جلال آباد کې بیا د کورنیو تولیداتو لپاره یو نندارتون پرانستل شوی چې درې ورځې به د خلکو پر مخ پرانستی وي. په دې نندارتون کې لسګونو صنعتکارانو خپل تولیدات نندارې ته ایښي دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شاه محمود شینواری هم دې نندارتون ته ورغلی او په اړه یې راپور استولی دی.
د ننګرهار ولایتي ادارې د پانګوالو په همکارۍ د چهارشنبې په ورځ د جلال آباد ښار د فوټبال په نړیوال میدان کې د کورني تولیداتو درې ورځنی نندارتون پرانیست. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل په دې نندارتون کې په لسګونو صنعتکارانو برخه اخیستې، او هدف ورڅخه دا دی چې د کورني تولیداتو لپاره مارکیټ پیدا شي.
په ننګرهار ولایت کې نن د کورني تولیداتو درې ورځنی نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې یو سل یوه غرفه فعال شوي دي. په دې کې بېلابېل هغه توکي چې د ننګرهار پکاچا د فتیس پکاچا او د افغانستان پکاچا تولید لري مونږه صنعت لري په دغه دوزله پردیشې ویلي. هدف دې دا چې مونږه خپل هیوادوال خپل تولیدات خبر کړو، همدارس د کورنۍ توکو مطلور زیاته زمينه برابر کړو.
د دې نندارتون برخوال خوخ دي چې دوی ته زمينه برابر شو تر څو خپل تولیدات ننداري ته وړاندې کړي. دوی وایي دغه ډول نندارتونونه د مارکیټ په پیدا کېدو کې اغیزمن تمامېږي، او غوښتنه یې ده چې افغان حکومت باید د صنعتکارانو ستونزو ته د حل لار ولټوي.
افغانستان بیرغ ماشومان خامک او دا یخنه د خزینه او د پاره د صادرونه دي. د ماشومان او کالی دي چې جوړه د وسو کلدار مې جوړ کړی او راوړل. مونږه مشکلات ډیر زیات دي ځکه مونږه زنانه او چې محصولات جوړای د سیاو ځین لري، او مثلا یو ځای باید دولت مونږ ته برابر کړي چې مونږ نارینه خزینه مثلا سفل تراشي څه چې مثلا مونږ باز خزله روچ شور نه خو جوړای او سمبوسي او کاوړې دا شو نه چاغې مثلا یو ورځو ټاکل شي چاغې ته هغه ځای کړو او یو وی
په دې نندارتون کې د ننګرهار د اصناف اتحادیې مرستیال حاجي عبدالرحمن عرب له مرکزي ادارې غوښتنه وکړه چې په ټولو دولتي ادارو کې د کورني تولیداتو استعمال جبري کړي.
نو زه دوی نه خواهش کوم چې دا د مارکیټ د خځو مارکیټ د پیدا کېدل په خاطر د داخلي تولیداتونو په قرارداتو کې استفاده وشي. دا ډېر یو ښه کار دی، نیک اقدام دی. جمهور رئیس ډېر توجه په همدغه برخه کې غواړو چې ترسو زمونږ داخلي تولیدات تقویه شي.
له دې وړاندې په کابل او مزار شریف کې هم ورته د کورنۍ تولیداتو نندارتونونه جوړ شوي وو چې د پانګوالو په خبره د همدې نندارتونونو له لارې کورنیو تولیداتو ته ښه مارکیټ پیدا کېدلی شي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دوهمه نیمایي کې مو هم د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته غوره کړي دي. ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف چې د ازادي راډیو په مرسته خپرېږي، او بل هم د حقیقت څه دی 19 پروګرام چې دا ځل مو په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې له سفیر سره خبرې کړې دي. خو اوس رحمت الله افغان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په خوګیاڼیو او هسکې مینې ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 30 تنه د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي. د فرا نوی والی وایي چې د ولایت امن کول یې په لومړیتوبونو کې دي. محمد عارف شاه جهان چې د چهارشنبې په ورځ په کار پیل وکړ، د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د کونړ د امنیت قمندانۍ وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې پاکستانی پوځیانو په سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو د توپونو لسکونه ډزې کړې. په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره او میله پیل شوه. د عربي هیوادونو مشران وایي دوی تیار دي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ د هواري لپاره د سولې پلان له سره پیل کړي، او په دې توګه یو ځل بیا د یو فلسطینی دولت د جوړېدو په بدل کې له اسرائیل سره د بشپړو اړیکو د ټینګېدو امکانات مخې ته کوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په پرونی انتحاري حمله کې د وژل شویو کسانو شمېر 15 تنو ته رسیدلی. او د تاجکستان د پایتخت دوشنبه محکمې د هغه سړي ادعا سیړي چې وایي پولیسو ترې د شکنجه په زور د اجدلې ته د وسلوالو د جذبولو اعتراف اخیستی.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په پاڼه کې ولولي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د غرازه د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شي. فلمونه هم شته او ویډیوګانې هم. ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه لرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف او د حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو دا ځل په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې له استازي سره خبرې کړې دي. خو تر دې مخکې زو شعر او ادب ته او میلو ته، لکه څنګه چې مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل، په ننګرهار کې نن د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره پیل شوه. په دې اړه زما همکار اجمل تورمان له وتلي لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان سره مرکه کړي، او لومړی د دغه مشاعرې په اړه د هغه نظر پوښتنه کوي.
ډیره ښه خبره ده. یعنی د ژبې دپاره، د ژبې د بهیرونو، د ژبې د پیاوړتیا دپاره دغسې مشاعرې، بیا دغسې دودیزې مشاعرې چې په هغه کې په سلګونو شاعران، د نظر خاوندان، لیکوالان، کره کتونکي راځي، ژبې ته ډېر څه رسېږي. که موږ تاسو فکر وکړو، کوزه پښتونخوا کې دغه پښتو ژبه چې هلته رسمي ژبه نه ده، یعنی په د دولت د حکومت ژبه نه ده، مګر دغه هلته همدې مشاعرو ژوندې ساتلې ده. همدغه رواج یعنی د مهاجرت نه وروسته دلته هم ډېر دود شو. که څه هم مخکې له مهاجرت نه هم وو، خو اوس ډېر پیاوړی شوی دی. زما په نظر باندې یعنی په لسګونو لیکوالانو شاعرانو پیدا کړي دي همدې غونډو، همدې مشاعرو. نو زما په نظر باندې دغه د نارنج ګل دودیزه مشاعره هم ډېر رول لرلی شي. دا خو ډېره ښکلې او ښایسته په دې هم ده چې ډېره سابقه لري. د په خوانه یعنی د ظاهر صاحب د دې وبخې دغه وختونه، د وسان د وختونه په دې وطن کې روانه ده، اوس تر اوسه پورې روانه ده. نو اثر یې ډېر ښه دی. خدای دې وکړي چې په ښه فضا کې وشي، په امن کې وشي، ښه شعرونه پکې وویلی شي، او بندیز نه وي شعرونو باندې، او
بله کاروان سه بوتره به خیم دی موضوع ته ما اشاره کول په خو دغه شیرونو باندې بندیز نو دغه مشایره به چوا د آزاد او هر چا به چر ډول شیر ویلو خو په دې ورسته کې فکر کوم چې ډول سانسور رامنځته شوی دی ساس په نظر دغه مشایری باید آزاد وي سانسور یې څنګه خې تر سره کېدلی شي
نو سانسور خو په کار نه دی په شیر او په هنر کې خو بیا د خبره ده چې نو د شاعری هم دغه صدا تاسو ته پته ده چې یعنی هر څوک پښتو ژبه اسانه ده په پښتو کې په اسانۍ سره وزن او قافیه او ردیف دغه خو تیارېدای شي مګر هغه په شعر کې دغه څه باید وي چې هغه کې یو تغزل هم وي شاعرانه ښکونه هم پکې وي د دې تر څنګ باندې یو توحید او سپکاوی هم پکې نه وي د وطن د مینې خبرې که پکې وي د یو ښه پیام که پکې وي هغه خو لا نور لا نور مګر داسې چې یا کرکې راپاروي یا فاصلې راولي یا اصل شعاري خبرې هغه هم نو هغه خو نو بیا خیم نه دي زما په نظر باندې یعنې هغه کلام په شاعرۍ باندې په لفظونو باندې بندیز خو بیخي بده خبره ده خو دغه سنس هم باید نه وي چې دا چې په پښتو کې په اسانۍ سره هر څه وزن او قافیه او په اصطلاح هغه منظوموالی راتلی شي په اسانۍ سره نو خیال او فکر او شاعرانه والی ته هم باید پام وشي.
بله کاروان صاحب پخوا دغه نارنج ګل مشاعره په ننګرهار کې ده وروسته د هغې نه نورو ولایتونو ته هم دغه مشاعرې وغځېدې مثلا مڼه ګل سنځل ګل انار ګل فکر نه کوئ په دغه نوم کې یو ډول کلیشي انتخاب استفاده شوی دی؟
والله دا خبره خو ده ستاسو خبره به ځای ده د ښه نوم پیدا کول هم ډېر مشکل دي ځکه چې هغه څه مثلا چې هغه موږ تاسو ته ښکلي ښکاري هغه څه ډېر تکرار شوي دي اوس دغه د ستوره سپوږمیو مثال ګل والسو یعنې د ښایسته نومونه دي مګر د ډېر تکرار له وجې نه کلیشه شوي دي په نوم کې ډېر پام پکار ده ډېره توجه پکار ده ساده نوم دي وي خو چې یو ښه نوم وي په اصطلاح یو ښه هغه ولري یو ښه لیدلوری ولري دغسې کلیشهیي نه وي یو نوی وي په اسانۍ آسان نوم دي وي خو چې ډېر کلیشهیي نه وي نو دا نومونه دا خبره ستا ده چې یعنې نومونه تکرار شوي دي کلیشهیي شوي دي خو خیر بیا هم یعنی هغه راغونډېدل چې په هر نوم وي ژبې ته هم ګټه لري او په دې حالاتو کې چې زمونږ او تاسو د وطن له ډېر ذلیل او له ډېر یو غمجن حالت سره مخ دی نو یوه خوږه خبره هم اثر لرلی شي په زړونو باندې چې په لفظونو کې اخلاص وي لا هغه خو لا ښه اثر لرلی
لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان سره په ننګرهار کې د نارنج ګل د دودیزې میلې او مشاعرې په اړه مرکه وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې للارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
احمدی له شکین ولسوالۍ څخه لیکي په پکتیا کې باید سږ کال سم کار وشي ځکه چې په دې تیرو ولسو کلونو کې په دې ولایت کې سم کارونه نه دي شوي. راشد له بالامرغاب ولسوالۍ څخه لیکي چې زموږ په ولسوالۍ کې د پولیو واکسین تطبیق شو خو کارکوونکو یې له موږ سره سم چلند نه درلود. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکي بیکاري په افغانستان کې ډیره شوې او ډیر خلک د پیسو د پیدا کولو لپاره د مخالفینو لیکو ته ځي او له جنګ جګړو څخه پیسې ترلاسه کوي. دا ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم 1903 شمیرې له لارې مو راستولي او پیغامونه هره ورځ راستوئ کور مو ودان خو که لنډې راواستوئ ډېر به خوشحاله سو. نور د راپورونو د او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو. د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي مخې له دې چې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې له سفیر سره د حقیقت څه دی په 2:19 پروګرام کې مفصلې خبرې واورئ. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف 2:19 پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنه دوستانو، پاک چاپیریال کلیوی خو کلی ښکاری لبل پلاوه د روغ صحت لپاره هم ډیر مهم دی. ډاکټران وایي چې ناپاک چاپیریال د بیلابیلو ناروغیو سبب کیږي. نن له موږ سره میلمه د روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا مسول ډاکټر راز محمد دی. په پیل کې ډاکټر صاحب، تاسو خپل دغه د افزول سی پاکل معلومات راکړئ.
په عمومي توګه نظافت یو شمیر کړنو ته ویل کیږي چې د روغ سیاستنې او روغ ژوند سره تړاو لري. نظافت په دوو برخو باندې ویشل کیږي، یو شخصي نظافت چې په دې کې د ویښتانو، بدن، ګوتو، پښو، کالیو پاکوالی او همچنان د میشتنی عادت نظافت شامل دی، او بله برخه یې د محیطي نظافت ته چې په هغې کې د کور د پاک ساتلو او د ټولنې نظافت شامل دی. او حفظ الصحه په عمومي توګه د انسان او حیوان او نورو محیط فضله موادو په سمه توګه ځای په ځای کولو او د هغې لپاره د سهولتونو او خدمتونو برابرولو ته ویل کیږي.
خراب نظافت په روغتیا، بیا په ځانګړې توګه د ماشومانو په روغتیا باندې کومې بدې اغیزې کولی شي؟
باید ووایم چې د افغانستان د ماشومانو کې چې ډیری ناروغۍ رامنځته کیږي، هغه اکثره د خرابې حفظ الصحې او نظافت له کبله وي. ناسناستې، د کولمو چینجیان، کولرا او په افغانستان کې نورې معمولی ناروغۍ دا چې د حفظ الصحې او نظافت او پاک اوبو ته د لاسرسي د نشوالي له کبله رامنځته کیږي، دا په عامې روغتیا باندې امراضو یا د ناروغیو دروند بار دی او د دې له کبله ګڼ شمېر ناروغۍ رامنځته کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د تخمین له مخې 50% د خوارځواکۍ پیښې د مکرر ناسناستې یا د کولمو د چینجیو له کبله رامنځته کیږي.
یعنې چې دوی پاکي په نظر کې نه نیسي له دې عمله؟
هو، دا چې دوی پاکي په نظر کې نه نیسي له دوی عمله دوی د ناسناستې باندې اخته کیږي،
بیا بالاخره دوی خوارځواکي
په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي.
دا څنګه له یو ماشوم نه بل ته لیږدول کیږي؟ آیا امکان شته؟
اوبه حفظ الصحه او نظافت د هغه سیزونه دي چې موږ سره په ورځني ژوند کې سر و کار لرو. که چیرته غایطه مواد په سمه توګه باندې ځای پر ځای نشي، یا په یو محفوظ کنارب کې سړی حاجت رفع نه کړي، یا په آزاده فضا کې حاجت رفع کړي، نو مچان زی په هغې باندې کینی او مستقیما دا میکروبونه راوړي خوړو ته راوړي. که چیرته د حاجت رفع کول نه وروسته لاسونه پرې نه مینځل شي، نو خپل دا ککړ لاسونه د دې سبب کیږي چې میکروبونه واخلو. او همدارنګه هغه مایات یا اوبه که چیرته په خوندي توګه تصفیه یا پاکې نشي، نو هغه هم د دې لامل کیږي چې ماشومانو ته یا لویانو ته د ناروغۍ انتقال وکړي.
د خو هغه انتقال څه چې هغه د محیط له طریقې ماشوم ته انتقالیږي، په خپله یو ماشوم په دې ناروغۍ اخته ده، آیا بل ماشوم هم ترې نیسي؟ دا ناروغي ساري ده؟
د خراب حفظ الصحې، نظافت او اوبو له کبله رامنځته کیدونکې ناروغۍ ډیری وخت ساری نه وي. په دې کې ډیر کم شمیر داسې دي چې هغه ساری دي. او ساری مثال مونږ داسې ورکولی شو چې یو شخص چې لاس یې خیرن وي، بل کس ته کله چې لاس ورکوي، نو هغه میکروب د هغه یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي. یا مثلا دغه کس په سینه او بغل باندې اخته دی، کله چې هغه ټوخیږي نو خولې ته لاس نیسي، کله چې خولې ته لاس ونیو نو دا خپل میکروبونه دا راخلي او مستقیمه بل کس ته ور انتقالوي.
څنګه به په دې وتوانیږو دغه کومې ناروغۍ چې تاسو یاد کړې چې ډیر خطرناکې هم دي، له دونه مخنیوی وکړو؟
په ساده توګه کولی شو چې د دې ناروغیو او مخنیوي وکړو. د هغې جملې څخه د لاسونو پریمینځل دي، دا یو باید موږ خپل عام عادت وګرځو چې د حاجت رفع کول نه وروسته باید لاسونه په صابون پریمینځو، د ډوډۍ د خوړلو نه مخکې لاسونه په صابون پریمینځو. حتی میندې داسې فکر کوي چې د دوی د ماشومانو غایطه مواد میکروبینی دي، ځکه دوی خو خواړه نه خوري، یوازې د دوی شیدو اخلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه تر ټولو ډیر خطرناک دي. حتی د پمپر تر بدلولو وروسته لاسونه په صابون باندې پریمینځي، او د حیواناتو سره تر اړیکې وروسته چې ډېری کلیوالو سیمو کې خلک د حیوانات سره اړیکې لري، نو باید لاسونه په صابون پریمینځي. او د دې ساده صابون د لاس پریمینځلو په واسطه مونږ کولی شو چې 40% د سینه بغل ناروغۍ او 40% د اسهالاتو پیښې راکمې کړو. او که چیرته په دې شکمنې چې دوی اوبه پاکې نه دي، او دوی د ناخوندي سرچینو څخه لکه د کاریز نه، سرخلاصي چینې نه، یا داسې یوې څه نه چې سر خلاصي او حیوانات ورته سي، یا شاوخوا ته اوبه ورته په اسانه باندې ورته لیدلی شي، د داسې سرچینو نه اوبه ترلاسه کوي، نو ښه خبره دا ده چې هغه د مصرفولو مخکې هغه یو ځل وی شي، یا دا چې هغه فلټر کړي، یا د مستدا چې د لمر وړانګو ته کې دي مستقیما دی او څه وخت لپاره تر څو هغه اوبه پاک شي او به ورنه استفاده وکړي. اوس په بازار کې تقریبا په ډیری ځایونو کې د کلورین محلول پیدا کیږي چې کولی شو د هغې په واسطه باندې موږ خپل اوبه پاکې کړو. او همدارنګه د خوړو پاک ساتل، کله چې خواړه تیار شي هغه باید په منظمه توګه یا وپوښول شي چې ماشي او مچان دوی ورته په اسانه ورنشي. او بل دا چې کله خواړه تر مصرف وروسته پاتې کیږي یا پاتې شوي خواړه باید دویم ځل کارول مخکې په سمه توګه ګرم کی، حتی دا سي چې هغه سمه توګه باندې وخټول شي، او کله چې خواړه تیاری دی غینه مخکې باید لاسونه په صابون ورته پریولي او خامو پاخه خواړه د بل څخه جلا وساتي.
تاسو له سړو خوړو نه دونه وکړه، کله چې له یو وخت نه بل وخت خواړه پات کیږي، د دې خوړل څومره مضر دي؟
کله چې خواړه د یو وخت بل وخت پات کیږي او کچیر ته په سمه توګه باندې ونه ساتل شي، نو ک سری خلاص پات شي یا لوز پات شي، نو ډیرې میکروبونه راځي د هوا لاره پدې کې ورولويږي په داخل د دې خوړو کې، د سبب کیږي چې ځینې خطرناک زهرجن مواد را منځته شي او هغه یا د دې خوړو خپل شکل تغیر وکړي. نو په دې خاطر باندې اول خودي کوشش دا وشي چې خواړه په وخت مصرف شي، دومره اندازه باید پاخ شي چې ما وخت سره مصرف شي، او کچیر ته به دې هدف فطري چې وساتل شي دی وخت لپاره، نو ښه خبره دا ده چې هغه خواړه په یو سمځي کې لکه یخچال کې چې هغه ته د مچانو د داخلي دوه چانس نشته وساتل شي په هغه معینه درجه د حرارت کې، او کله چې بیا ځل ګرمیږي یا بیا ځل کاری نو باید په سمه توګه باندې ګرم شي.
د روغتیا وزارت د پاک چاپیریال د درلودلو لپاره کوم پروګرامونه لري که څنګه؟
عام روغتیا وزارت کلیو پراختیا د وزارت سره په ګډه ګډ پروګرامونه لري چې پاغې کې یو د ټولنې پر رهبرۍ باندې بشپړه حفظ الصحه ده. په دې کې کلیوال خلک دې ته هڅول کیږي چې خپل ځان ته تشناب جوړ کړي، خپل ځان ته د لاس پریولو یا لاس پریمینځلو ځای برابر کړي، خپل صابون ځان ته واخلي ترڅو خپل لاسونه پریمینځي. په دې پروګرام کې د کلیوالو سره مرسته نه کیږي، صرف هغوی ته معلومات ورکول کیږي، او دا هغه معلومات چې بل اخر د غوی په چلن کې بدلون راځي، او یو ځل که موږ د چا چلن بدل کړو هغه دوامدار پات کیږي.
اکثره خلک فقر، غربت، بیوزلی د دې لامل بولی چې دوی ځان ته پاک چاپیریال نسی برابرولی. مثلا تاسو له تشنابونه یادونه وکړه، په کومه طریقه تاسو دوی نسی جوړولی؟ په دې اکله تاسو وایي
پروګرام نشي ما یادونه وکړه د اجتماعي مباحثه یا د ټولنې پر بنسټ د ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سه. په دې پروګرام کې موږ د کلیوالو څخه دا غواړو چې دوی خپل دا فضوله مواد چې دوی په کور کې تولیدیږي، چې دوی خایته مواد دا په سمه توګه باندې ځای په ځای کې، موږ دوی نه دانو غوړو چې دوی ځان ته فلش تشناب جوړ کړي یا ډیر پر مختللې کینارب جوړ کړي. هغه څه چې په هغه کلی کې موجود دي او کولای شي د انسانانو اړیکه د فضوله موادو سره جلا کړي، هغه څه وشي ورنه غوړو. مثلا په یو کلی کې چلاړ شي فضوله مواد یا دا اضافه کثافات ګډ وډ یوز کی یا ډیران په نامه په یوز کی پراتی، نو هغه لپاره موږ غوښتنه د څه ورته چې تاسو یو کند دې د پاره وباسي ټول کلیوال په شریکه. پیسې نه غواړي، دا اسانه کار دی. دوی یو کند وباسي د یو بود منبی څخه لري او ټول عمل تخپل انده کثافات او فضوله مواد ټول لوړی هلته اچي. کله چې کند ډکیږي هغه سری بندي بل کند ورته وباسي، او کچیر دغه کند کال ته شپږ میاشتې بعد بیا را اوس پړي، نو دا یو ډیر قوي سره دینه جوړیږي چې کولای شي په زراعت کې دغه نه استفاده وکړي. د خوړو ککړېدل د مغه د پټی نه شروع کیږي، کله چې د پټی نه نیولې تر پروسس پورې تر اخیری مرحلې پورې چې دا رسیږي دا خوړه ککړېدلې شي. مثلا د خانان د سری په نامه غایته مواد اخلي په پټیو کې شینی، دوی د خپل کلی او منطقې لپاره یو غټ زیان دی، ځکه هلته مچان زی پاغې کینی هماغه میکروبونه ډایرکټ بیرته راوړي د ماشکورته، ماشومانی مریضان کیږي او به یې ککړېږي. نو د دې حل لار دا ده چې همدغه غایته مواد دوی راوخلي، خخې کړي، شپږ میاشتې وروسته چې روباسي نو بیا دې ته ان شاء الله اړتیا ونه لري چې بازار کې کیمیاوي سره واخلي. هم دا خپل دې لپاره سره دا او ارزانم ده.
مننه ډاکټر صاحب.
ویلکم. ورودا
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زما سلامونه ومنه. حقیقت صد د دې ونی پروګرام په افغانستان کې د اداري فساد مسلې ته ځانګړې کړه ده. که څه هم وس وس نړیواله ټولنه افغانستان د نړۍ د دریو فاسدو هیوادونو له لسه خمیستلې او د فساد پر ضد پر روانه مبارزه خوخي سرګنده کړه، خو اروپای ټولنه لا هم اندېښمنه ده. د دې ټولنې په وینا په ځانګړي ډول د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د اداري فساد موجودیت د دې سبب ګرځېدلی چې په ځینو سیمو کې خلک د خپلو حقوقي ستونزو د حل لپاره وسلوالو طالبانو ته رجوع وکړي. په کابل کې د دې ټولنې دفتر په یو بیان کې ویلي دی چې د فساد په وړاندې مبارزه هله مؤثره ثابتېدای شي چې د معافیت فرهنګ له منځه ولاړ شي. زموږ همکار احمد سنجیده په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د دې ټولنې په اندېښنو مرکه کړې چې ساسو پام ورته را اړو.
ښاغلی سفیر، دا چې وخت مو راکړ څو دغه مرکه وکړو مننه. زه غواړم له دې پیل وکړم چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې لوی ننګونې څه دي؟
د افغانستان دولت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې تیر کال د پام وړ کارونه کړي دي او هیله لرم هغه کارونه چې تیر کال نه دي شوي په روان کال کې ترسره شي. هغه څه چې مونږ توقع لرو هغه پایدار سیاسي پرمختګ رامنځته کول دي او همداراز د ولایتونو په کچه کارونه دي او هغه شمنې چې د بروکسل په کانفرنس کې شوي هغه باید عملي شي.
خا، ستاسو له نظره هغه ژمنې چې افغان حکومت د بروکسل په کانفرنس کې کړي تر کومه بریده یې عملي کړي؟
زیات کارونه شوي او د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په کار ده چې زیات کارونه نور هم وشي.
تاسو د هغه څرګندونو په اړه چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد د موجودیت له کبله کړي او ویلو مو دي چې خلک غیر رسمي محکمو او هن هغو محکمو ته ځي چې د طالبانو له لوري اداره کیږي، ستره محکمې غبرګون ښودلی او دا خبرې له واقعیت څخه لرې بللې دي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
په پیل کې غواړم دا ووایم چې زه ډیر خوشاله یم چې زموږ خبرې سترې محکمې اورېدلې. افغانان باید په دې پوه شي چې د فساد پر وړاندې مبارزه کیږي. ستره محکمه ضرورت نه لري چې ما ته قناعت راکړي، ځکه له بده مرغه افغانان د دوی له کارونو راضي نه دي او د هغو سرویګانو پر اساس چې ترسره شوي له بده مرغه خلک پر محکمو باور نه لري او ضروري ده چې دغه باور بیا راژوندی شي او هیله لرم چې په دې برخه کې ګټور ګامونه پورته شي. د موجوده سیستم جوړول د خلکو د پښتنو غوښتنو واقعي ځواب دی.
کله موقت ادارې تر اوسه ولیدل شي په پیل کې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د اصلاحاتو مسؤلیت ایټالیا پر غاړه درلود، بیا وروسته د قانون د حاکمیت په برخه کې د امریکا د پراختیا ادارې او اروپایي ټولنې له لوري ګڼې پروژې پلي شوې. فکر نه کوئ د دې پروژو پلي کېدو هیڅ ګټه نه ده کړې؟
که کوم چې د پروژو د تطبیق په برخه کې ستونزې وي او موږ یې له پایلو خوښ نه یو. زیاتې منابع موجودې وي او ګڼې پروژې په لوړ قیمت عملي شوې، خو هغه پایلې چې موږ یې توقع لرله راستره نخلي او موږ باید بیا ارزونه وکړو چې په کومو برخو کې ستونزې موجود وي او په کار ده چې له دې وروسته پر خپلو پروګرامونو تمرکز لا ډیر کړو او هڅه وکړو چې څنګه د فساد پر وړاندې سیاسي اراده لا پیاوړې کړو. یوه مهمه او اساسي موضوع دا ده چې په دې برخه کې سیاسي اراده نه و او حکومت باید د فساد پر وړاندې د ګټورې مبارزې په برخه کې اقدامات وکړي. زه فکر کوم چې د ملي یووالي حکومت او په ځانګړې توګه د ولسمشر غنی واضح شمنې د دې ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې سیاسي اراده اوس رامنځته شوې او هیله لرم چې په راتلونکي کې ملموسي نتیجې ولري.
آیا تاسو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملي یووالي حکومت له اقداماتو راضي یاست؟ ځکه چې تاسو په دې برخه کې د ځینو پروګرامونو مالي ملاتړ کوئ.
لکه څنګه چې مې وویل په دې برخه کې تیر کال ښه کارونه شوي او هیله لرم چې هماغه پروګرامونه په ګټوره توګه مخته یوړل شي او هیله لرم چې ښې پایلې هم له ځان سره ولري.
بیا هغه پروژو سره تماس نیسم چې د نړیوالو لوري مالی ملاتړ کې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې ګڼ بنسټونه لکه چې د مک او د څارنې په څیر بنسټونه رامنځته شول چې تقریبا ډونران یې ملاتړ کوي. آیا تاسو د دوی له کړنو راضي یاستئ؟ ځکه چې د هغو پیسو په پرتله چې مصرف کړي دي کاری کم نه دی.
زه فکر کوم چې په دې برخه کې زیاتې پیسې مصرف شوې خو پایلې دومره نه وې، خو په ورته وخت کې ځینې ګټور کارونه هم شوي دي. د بیلګې په توګه مک ښې لاسته راوړنې لري خو تر دې هم ښه کارونه کیدای شوای. په دې برخه کې اړینه ده چې ښه او له لاسته راوړنو ډک کارونه وشي او حکومت او ډونران باید دې برخې ته پام وکړي.
تاسو د هغو څرګندونو په اړه چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد د موجودیت له کبله کړي او ویلي مو دي چې خلک غیر رسمي محکمو او هن هغو محکمو ځي چې د طالبانو له لوري اداره کیږي، ستره محکمې غبرګون ښودلی او دا خبرې له واقعیت څخه لرې بللې دي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت زموږ د تمرکز وړ برخه ده او په کار ده چې دغه موضوع په جدي توګه تعقیب شي. د افغانستان حکومت او خلک په دې برخه کې زیاته پانګونه کوي او په عین وخت کې هغه کسان چې په دغه بنسټونو کې کار کوي له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. په دغه بنسټونو کې د فساد موجودیت د نړیوالې ټولنې د مرستو ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو سرخندنې هم تر پوښتنې لاندې راوستي دي او دغه موضوع زموږ او په ټوله کې د اروپایي ټولنې د اندېښنې وړ ده چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه باید په دې برخه کې ډېر کار وکړي.
د تروریزم پر وړاندې چې کوم کارونه شوي افغان حکومت ترې راضي دی او سترې محکمې دا ویلي چې ګڼ کارونه یې کړي دي او په وروستیو څو ورځو کې د حکومت اقداماتو چې کولی شو پر دوه کالو او شپږو میاشتو د هرات د ولایتي شورا د رئیس د محکوم کېدو د 215 میوند قول اردو د قومندان زنداني کېدو او د کابل بانک د یوه سامدار بندي کولو څخه یادونه وکړو. خو په عین وخت کې د فساد پر وړاندې ستاسو ملاحظې هم شته. بالاخره د افغانستان خلک غواړي په دې پوه شي چې د فساد پر وړاندې خلا په کوم ځای کې موجوده ده.
سما په نظر د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې دوه خلاوي موجود دي. یو د مافیات کلتور موجودیت دی چې باید دغه فرهنګ له منځه ولاړ شي او د فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل یو نیک اقدام دی او هیله لرم چې په دغه مرکز کې هغه لوړ پوړي دولتي چارواکي چې په فساد تورن دي باید تر څارنې لاندې ونیول شي. او بل خلا دا چې د هغو کارونو ترمنځ چې شوي او یا هم کوم کارونه چې باید وشي په کار ده چې همغږي رامنځته شي. د فساد پر وړاندې مبارزه دوامداره هڅو ته ضرورت لري. په دې برخه کې ګڼې ستونزې شته چې د حل لپاره یې زیاتو کارونو ته اړتیا ده.
تاسو د یوې خلا په اړه وویل، د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو فکر نه کوئ چې د معافیت فرهنګ له منځه وړل به ستونزمن وي؟
زه په دې پوهیږم او درک کوم چې دا یوه لویه ستونزه ده، نو ځکه په دې برخه کې د سیاسي ارادې موجودیت حتمی خبره ده. اما سیاسي اراده یوازې یو کس پورې اړه نه لري، ټول دولت پورې اړه لري او د سیاسي ارادې موجودیت له لوړ پوړو چارواکو نشه تخلي. خو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د معافیت فرهنګ له منځه وړل ضروري خبره ده. که په نویو ملسیزه کې چین ته وګورو، کومې ستونزې چې اوس افغانستان سره مخامخ دی هغوی هم ورسره مخامخ ول، خو هغوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړ چې د فساد پر وړاندې مبارزه لول وړپړو چارواکو لکه وزیر والی چې په فساد تورنو له هغه یې پیل کړه او که په هماغه ډول په افغانستان کې هم اقدامات وشي ښه نتیجه به ورکړي.
دروستي پښتنې په توګه کې د څو پښتون د افغانستان د ملي شورا ځین غړو ستاسو سرګندونه د افغانستان په چارو کې یو ډول مداخله بللې ده. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
خوښ یم چې زموږ پیغام ترلاسه کړي او هغه یې اورېدلی دی.
د اروپای ټولنې سفیرو چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې شو پرمختګونو او ستونزو ته اشاره کوله. دا هم د یادولو وړ ده چې دغه ټولنې په افغانستان کې د فساد پر ضد یو کمپاین هم پیل کړی چې پکې پر بیلابیلو ادارو تمرکز هم کیږي. په کابل کې د دې ټولنې په یو بیان کې ویل شوی دی چې د مارچ میاشتې له 8 نیټې نه د اپریل میاشتې تر 2 نیټې به د دوی د کمپاین تمرکز د افغانستان پر عدلي او قضایي سیستم وي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.